آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهلې چې د جمی د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمیر هغو اوریدونکو چې په درې مو هیوادونو کې یا په گاونډي هیوادونو کې کډوال دي د خپل ناوړه ژوند کیسې کړي دي. یو شمیر دغه اوریدونکو ویلي چې په دغه هیوادونو کې د کوربا هیوادونو چارواکي او مسولین شکایتونه ناوړي او وایي چې هلته د افغانستان سفارتونه او قونسلګری هم دوی ته ځوابګوی نه دي. یو شمیر نور اوریدونکو بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو اجزانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده ما باسي، خو پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورورا، ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته ورورا د تخار د ولایت د درکت ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکو یم. تماس نیول ورورا غاړې مې راړم چې دا کومه ناوې د کارکوونکي مې شکایت دغه دی ورورا د درکت ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت دې خیری دي صاحب و به تر سړک پی ورورا دا شل کال مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم اخیستې دی ورورا. اولیو دیوالونو مزیکی را خراج کړی صاحب درخت را وښول دیوالونو سپاس الله. نو هیڅ څوک مو شکایت څوک نه اوري او کومندانۍ ته ورځو شکایت مو نه اوریدل کیږي او صاحب ظلم ستم او حل او ترغل را سره کیږي. دا څه ظلم نه وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدونکو دغه وسې سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او په دغه نظر سره شریکو مچ طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بنسي ولې زموږ زنانه ضرورت لري په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي ویل کېدلی. بیا طالبان څه ته غوښتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او دغه ورته جوړ کی شی ورته معرفي کی چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کی چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه ش نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ خبرې تر مسؤلینو پورې ورسي. موږ په هلمند کې د نرخونو د دې غوړو او د دې نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي، ځکه چې مسلمانان ستړي دي، خلک یې ستړي دي، اوس ډیر سخت ظلم روان دی. ځکه چې هلته ډالر کښته شي زموږ شی نه را کښته کېږي. که چیرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یو روپیه ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر ولاړ شوی دی، دوی یو دوه چنده نور ولاړ کي. موږ د مسلمین چې دا غوښتنه او هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي، مسلمانان سره کومکونه وکړي، مرستې د خارج را روان دي، هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي، د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه دار وي، مالداره خلک وي، دنیاداره خلک وي. مسکین ته یوه ذره شی هم نه رسېږي. نو خدای دې وکړي چې دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسوي.
سلام علیکم، شایست په خیر است. افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځای نیوایم. خدای دې وکړي چې طالبانو پر زړه د رحم او بتی رسي دغه د ښځو مکتبونه الیک وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کې درمن اوریدونکو. از د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د تساوه سیمې سیمېړي کې نیولې ده. دلته خدای نهسته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي، د مخابراتي شبکو سره بيخي مجبورې.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو ته مودغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسي. برق په خوا په 2 افغانۍ وو، اول ور په 1.5 افغانۍ وو، بیا په 2 افغانۍ سو، اوس په 2.5 افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي، ډیر خلک راوتل دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسوي چې دا برق به ته اصلاح کړي. چې په خوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 4 افغانۍ کې. چې په خوا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 15 افغانۍ کې. خو در 15 افغانۍ دی نه ګرانې. نو اوس مسلمانان ټول سړي دي، دکانداران شی نه لري، بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي. هلته دا برق پی دي، بازارونه سره خراب دي، سوداوي نشته. نو زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دې در یو مشرانو پرې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت العین د هلمند ولایت څخه درسره کېږم. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پورو شهرک ته ورسوئ دي او ډېره سختي راوستلې ده. یوه سختي دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکسو مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سه د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سول او د هغو سو اشرونه اخي وو او زکاتونه ځینې ټولوي او علما او دوی خپلواکه نه سول د لوی تاثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او سو اشرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کول او هغو به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کښې او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمة الله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبره مې کوله د ازادۍ راډیو ته چې دا زموږ د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې دا اوبه ډېرې ورځ په ورځ کښته روانې دي. د خلکو چاره بر اخر څه اوبه ولاړې 220 داسې متره سمسولان ور اچولي. دا باره پیپ پیتاب لري، کیلن لري، کې سمسول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره، که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا دا ډمه څه د کجکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره، د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال، موږ یو زنانه مریضه د تداوي لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوږو د ویزو او د پاسپورټ د چنده خرچه. که چیرې زموږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي، د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټوله اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، طارق د کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دادم. دا په ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندې، ویډیو بندې، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې داسې قانون او دا حکومت و نه دی لیدلی. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښه یو. باید رسنۍ آزادې وي. رسنۍ باید رسنۍ وکړي، خپل خبرونه وتړي او مسلمانه ورسوي. د طالبان یو ښه کار چې دا ویډیو بندې، تصویر بندې، دا خو نه کېږي، امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیا د میرویس روغتون په هکله مې دا زموږ غږ تر لوړو مسؤلینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ول دلته وروره نه دواوې، نه کانولې، نه په د پلستران، یعنې د وینې د معاینات او کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه هکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي. وروره، پیسې چې هر څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله. وروره، زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی، لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازکیا د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه. نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال د کلي اوسېدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رارسېدو ده، نو ځینې هېوادوال د سون مواد نه لري. نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی، نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دې ورکړي. کېدای شي د ده لپاره زاړه وي، د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه او نیکې هیلې. خیر، عمران سالم له خوست ولایت څخه. د ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه هیله کېږي چې راخ کې زه خپله بندي وم او په کچکي لاړو او نور افغانان هم بندیان وو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کېږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې را خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د ستونزو زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي وکړي یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته جنځو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نه سره سوالی ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نه سور تره سوالی ډاکټرانو له خوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه کلینیکونه اوس دا شی دلته نشته.
سلامونه نیکی هلی ازادي ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په درد اړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال ورسره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم. زارو خیر د کلیم او مش خستون زدا غل سه خوانټنی او شای کار نه کوي. باید سنټنی او شای راته منظور سیس او سړک مو به اندازې زیات خراب مسل مرزان شای پیش لدرن زکه بل وساره سره به پوره سه زمش درې غنټه مزل دغه خراب ویلار نو اله مند د جست ما میسج نه شرکی
اوریدونکو دا وستاسه پیغامونه چی پر بلا بلا مسل مو آزادی رادیو تفریح وو. موږ هم در تخبار کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
وسم راځو د ورکشو ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادۍ رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه بیا هم یو زلی عبدالله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي. د 15 کالو دی 2 کال کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمه څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي ځکه ماشومان تر شا پات سوې دي. نو نه د مړه او نه د ژوند د راک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 0 5 0 9 5 2 ځل به هم شمیره درته وایم. 0 0 0 5 0 9 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمرد د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسه وای دی. د کورنۍ البته د ماشوم په هړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولسوالۍ دی. او دی کاری محمد طیب نومیږي، دا جمله محمد عیسی اخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی، بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. علاقه چې څه وزونه درکې خادم صاحب، کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی، دا کاری محمد طیب، دا زموږ را جانې دی، داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده، چې دونه یې دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. دا خپل شماره هم دغه د خادم صاحب صفر اووه صفر پنځه اووه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي، اته سوه دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه، پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان، السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړ اله دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده د شپږ میاشت کې چې ورک ته نوم یې نورالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمه احمد دی، د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت کلی دی. نو د شپږ میاشت کې چې نادرکه ده کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي، صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم، د کوچني اختر درېمه ورځ ولاړی غورغوري ته، د غزنې د هغې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی، زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره راوغستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو اووه صفر. شمیره بیا تکراروم، صفر صفر درې نوي اووه دوه اته اته څلور څلور یو و صفر.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دیداری په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و، دا دوه درې کاره کېږي چې د شمېرې راڅخه د سر څخه وتلې د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرم چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصاً عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه، که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دې وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله رحمن او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره درته اعلانوم، صفر اویا درې زره پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم، السلام علیکم، به احترام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام ادا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکل مخکي وتلې د کور، او بیا ته درک او پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ، صفر اووه اویا څلور اووه صفر اته صفر شپږ نهه. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی په قوم زارا دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنځم بیرته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو د ورکسو ځانو کارکونکو او دونکو څنګه سټولس په خیر است تایر و شان تاتم یو ځانګړی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زموږ د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاس بولس کال کیږي تخپل کور نه ترک سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره په دغه ټلیفوني شمېرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 و 1 0 و بل شمیره سلام د 0 3 9 2 3 و 9 و 3 0 0 9 5 0 1 0 4 0 3 9 2 د خدای په امان نو یل د چې ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم د ازادي شاته کارکونکو او دغه سلام په دې لږ جوړ وغواسه مننه په سمره ذات پرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو څو اجزان د پاره د پرونه مو جوړه کړې ده به خې پندور کار دی مزمز یو دوه صورت دی د مصطفی په نامه د پراوی لا ته نردری ورسالی وسیتون کې دي د پلار نوم یې مابو شا کا دی نو کار څوک سټیا کا معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړې د ټلیفون شمیره د سوام 0 0 0 2 8 0 0 2 شمیره یو ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 0 0 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزونه مسالو ز خبره کوم د اسرائیلي د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت ته کورکته که څوک معلومات لري او څو اوس په کندهار کې د کډوی په خپل ځما غوړ دي ما پر دغه شمیره کې زنګ راتوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمیره ده تر بله بیسه شمیره باندې که زنګ راتوي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او همکاري راسره وکړي هغه شمیره بیسه شمیره ده 0 اویا 2 اویا 3 سوه 2 اتیا په دغه شمیره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ته نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او دغه نوم دی چا وویل چې په شام نه بدل کړی دی نو که زما زغر یو مسلمان اوري هغه د مس په دغه شمیره زنګ ووایي 0 4 0 4 0 5 0 دا سلام شمیره ده دوم شمیره بي سم ده 0 اویا 2 اویا 3 سوه 2 اتیا سلام.
السلام علیکم د ازادۍ درجې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رستا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور ملته دی کله بل ځای شي چې کور ملته دی نو کده کم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقی سره دی په همدغه شمرو هړي کې گیر کې 0 و 0 5 0 9 او 1 و 5 2 یو ځل به هم شمیره درته وام 0 و 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه اله کوم چې ما پیغام نشر سي. سلام.
السلام علیکم و رحمت الله د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه محترم. دغه ماشومه بیګاره ایست د بيدره کښوي ده
او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګار ایسته بیر نادره کده او د 113 ولې کابل د قسیمه کده او که د چاوی په سودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د 14 څخه تر 16 کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغه ماشومې نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډیر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 00 9 1 4 1 2 6 5 و، شمیره بیا تکراروم 00 9 1 4 1 2 6 5 و.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د 3-4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نادره کسوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0-3-1-0-9-3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي، مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0-4-9-0-2-2. بل نمبر دی 0-2-3-6-5-3-6-8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم لسید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی، 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
اوریدونکو، دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ساده بنگړو شنګ شنګ زلف جالونا پلی چخلی ٹالونا دسرو شندو جامونا
دے آزادی میلما
د آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروان يم د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبد الوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړې، په همدې خاطر یو موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی هلته زېږېدلی یم، او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، هوا به متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري موقعیت لري، او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتاً خلک یې د خوړ په نامه باندې یادوي، او دې خوا یې هم کلی دي، هغې خوا یې هم کلی دي چې عمدتاً پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلی و، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته یې استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري، او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډی لوم وایي، او دا ډول ځمکې عمدتاً حاصلخیزې ځمکې وي، درې فاصله، څلور فاصله، دوه فاصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او موږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، موږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغه کلی په څیر کې ز خپل هیواد احساسو.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي، بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ پورې، تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچا کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، پخوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله، هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې موږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په اند باندې کوم درس چې موږ په مرکخیلو کې په پنځو کلونو کې ووایا، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. موږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایا وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلی ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلو نه چې ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارچه شو، او شپږم صنف مو په دې ځای کې وو ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې وو. په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په خو نمرو باندې کامیاب شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم، او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد موږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د خارون مور، دا د خارون مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې، او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې آبدات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې، او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهمه مو قصه وکړه، له نهمه وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنتون ته څنګه لاړی، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکی ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې، زه د هلمند د زراعت لیسی ته ولاړم او هلته مې چې دی درس شروع کړ. د هلمند په ولایت کې د لیسی د دورې د شروع مسأله ماته بې حده ډېره زیاته په زړه پورې ده، هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و، یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه، او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې، نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه. خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې وو چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي درې کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې درې مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون وو چې د نباتاتو په نامه باندې یادېدو، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زمون په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو موږ په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغه سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغللو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شین مونږ په هلمند زراعت لیسا کې زده کړی وو. او دلته د نورو هغه کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت باندې کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه کمې وي.
او د پوهنتون د دورې مسراته وایي چې د پوهنتون دورم بیا څنګه وو؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه، د داخله سموت خبرې وي. خو زه ما په کې جنجالونه هم درلودل، مثلا په هغې ځای کې مونږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک وو. نو کله چې دلته هم راغلم، دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله مونږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ مونږ حاصلول. په دې باندې مونږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون مونږ ته زیات شي، دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو. په هغې کې مونږ 113 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډېر برلاسي وو. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوي هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه، دی هم چې د ډېر زیات کومک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 113 تنه ټول د دغې پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې، زده کړې نه تکمیلیږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا هغسې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژي او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي وو د هغو د پرمخت بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي وروری آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته و څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه. خو لیکن هلته هم د هېواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و، او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا یا د مامورینو د حق نه په ځنې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې مونږ کله کله اعتراض کوو، مونږ به کله کله ادارې ته وتللو، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې، که ټول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه را پیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم.
مهرباني.
زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که یې لیلیا وه او که یې تدریسي وه، که یې ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسو ساتو. د هغې نظیر له تورې سه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنې موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بېدېدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 40 استادانو د جملې نه یوازې 18 استادانو PhD درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 18 استادانو چې PhD ولري او دا نور، دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و، او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه ور و، لابراتوارونه یې ډېر مجهز و. او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وي. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایم، او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې 15 مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما 3 مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقی بلل کېدل. مونږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقی هغه دی، خو هغه کوم یو حالت چې
دور دیموکراسي
خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و، دا د ده په وخت کې نه و. نو په دې خاطر باندې لږ پټو پناه اعتراض زیات و. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خانه ونیول شوم، د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ یې د مرکزي لیلې څخه یوړلو او بندیان یې کړو. نو موږ باندې 15 کاله قید وخېژو، او هغه هم په دې خاطر باندې چې د موږ سره یې کتابونه ونیول، او زموږ سره یې چې د دیموکراتیک خلق د غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړلو. او موږ هم ورته اعتراف وکړ چې موږ د دغه ګونه غړي یو.
دا به نو د داود خان وروستی کال و چې بیا د ثور کودتا پې وشوه.
نه، دا وروستی کال ځکه نه و چې موږ بیا په زه 13 میاشتې بیا په زندان کې پاتې شوم. بیا 13 میاشتې نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو، او موږ په هغې وخت کې بیا راووتو. موږ کله چې راووتو زموږ 13 میاشتې پوره شوې وې، 15 کالو.
څنګه چې تاسې چې د محصل په سطح نسبتا د ګوند ټیټ غړي وې، تاسې ونیولئ لیکن ستاسې مشران یې نه ونیولي،
دا خبرې موږ ته دلچسپي معلومېدلې. دا پوښتنې هم وکړله چې ستاسو کوم دفتر شی لري. موږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخیستو چې په هغې کې زموږ د ګوند دفتر موجود و.
سوال دا دی چې داود خان ټوله ګوندونه منع کړي نه ول، او خو کوم ګوند ته اجازه نه ورکوله چې فعالیت وکړي؟
نو موږ خو هلته که د ګوند نوم نه یادو، هلته خو داسې نه و چې ټول ګوندونه
ګوند درلود. هوټل کې مو سره غونډې کولې، او په خپل مو ویل چې بیا اعتراف مو هم وکړو.
نو خبره داسې ده چې ګوندونه خو داسې نه وي چې یو حاکم ورته ووایي چې ته دې بند شه هغه دې بند شي. نو دا خو ګوره
سړي چې همدغسې افکار یې درلود ملاتړ وکړ، داود خان په کودتا کې مو نقش درلود، ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود، په اوله کې اکثره وزیران هم تاسې د ګوند غړي ول.
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانیږي چې کله چې کچیرې اده رابطه د مثال په تور سره د ګوندي یوې برخې سره موجوده وه، هغه هم په خپله باندې معنا داده چې تر یوې اندازې پورې په ډیموکراسۍ باندې معتقد خلک وه. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه را په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې، او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلي دي. همدا اوس مقالې راسره شته دی، او اوس مېم چې د 3 کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسئ کور مدان.
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
دا د آزادی رادیو میلمه عبدالوهاب چپان.
Show me the گذار شو مزرگیان راغلی می جانان دی گورم شرمی گم عبد لائنشم بار